آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو نن د 1949 کال د تلې میزان شپږشتمه په افغانستان کې د سهار شپږ او دلته په واشنگتن کې د اکتوبر 18 نیټه ده چې د ماښام 9:30 او 10:00 دي. د خبرونو لنډیز
د سوریې پوځ چې روسیا، ایران او حزب الله ملاتړ کوي په جنگ کې پرمختګ کړی. اسرائیلي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د شنبې پورې څلور فلسطینیان ایشتلي او وژلي دي. د عفو نړیوال سازمان د مهاجرو په اړه د اروپایي اتحاد په پالیسۍ انتقاد کړی او یوه جرمنۍ ښځه چې په کابل کې تښتول شوې وه آزاده شوې ده.
د خبرونو وروسته به دا راپورټونه در واورو. امریکایان هغو سوریي مهاجرو ته هرکلی وایي چې د دغه هیواد جګړې بې کوره کړې دي. بیا به دا راپورټ راواخلو چې وایي په اسرائیلو کې په چاقوګانو باندې د خلکو وهل دوام لري. راپورټ وایي په ننګرهار کې لږ تر لږه زیانمنې کورنۍ عاجلو مرستو ته ضرورت لري. او بیا به دا راپورټ در واورو چې وایي د اروپایي اتحادیې مشران په یو پلان باندې قانع شوي دي چې د هغې له مخې به ترکیې ته 3.5 میلیارده ډالر ورکړي او هم به په دغه ټولنه کې د شاملېدو په باب خبرې پیل کړي. اوس به له سید سلیمان شاه نه خبرونه واورې.
د سوریې پوځ چې د ایران او د لبنان د حزب الله وسلوالو سره ملګري وو د شنبې په ورځ د حلب په جنوب کې د سوریې د رژیم له مخالفانو او جهادي ډلو نه درې کلي نیولې دي. د رویټرز خبري اژانس په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې د مؤسسې د یو رپورټ په حواله د شنبې په ورځ ویل چې دواړو خواو ترمنځ نښتې د حلب په جنوبي برخو کې شوې دي. حکومتي قواوو او ایراني انډیوالانو وروسته له هغې په حلب کې جنګ شروع کړ چې د روسي جټ الوتکو د مخالفانو مرکزونه څو وارې بمباري کړه. حلب چې له جنګ نه مخکې نفوس له 2 میلیونه زیات اوس په دوو برخو ایشل شوی دی. د بشري حقوقو دغه مؤسسه وایي چې په پرونی جنگ کې د دولت اته عسکر وژل شوي دي او اته تن اسلامي جنگیالي هم وژل شوي. اسرائیل وایي چې د شنبې په ورځ په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې څلور فلسطینیان ایشتلي او وژلي. نور تفصیل له بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریال رابرټ برګر په رپورټ کې واورئ.
چاقوګانو باندې د یو شمیر حملو نه وروسته اسرائیلي عسکرو د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې په فلسطیني احتجاج کوونکو باندې وښ کې بهوونکي ګاز استعمال کړ چې په دې کې د هبرون په خارګوټي کې دوه حملې هم شاملې دي. پولیس وایي یو فلسطیني کوشش کاوه چې یو يهود ناقل په چاقو ووهي چې وسله ورسره وه او هغه ووژه. مخکې له دې نه چې قاتل وویشتل شي او ووژل شي یوې فلسطیني ښځې اسرائیلي پولیسه په چاقو وهله. دغه تاوتریخوالی یوه میاشت پخوا د بیت المقدس په جومات کې نه پیښ شو چې یهودي حرم شریف بولي. فلسطینیانو په یهودو تور لګوي چې غواړي د الاقصی د جومات انګړ ونیسي.
دا واشنگتن دی او تاسو خبرونه اورئ. په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې متحده ایالاتو د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ روان تشنج د کمولو لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې کړې او خارجه وزیر جان کیری د شنبې پر ورځ د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطین د ادارې د مشر محمود عباس سره په تلیفون خبرې وکړې. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف جټ الوتکو د شنبې په ورځ په اشتباهي ډول په یوې هوایي بمبارۍ کې د عبدالربو منصور هادي د جلاوطن حکومت شلتنه طرفدار وسلوال وژلي دي. دغه حمله د تاس په کار کې وشوه. همداراز د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف جټ الوتکو د جوف په ولایت کې د حوثیانو مرکزونه 10 ځلې بمباري کړې دي. د ملګر ملتونو عموم منشي بان کې مون په اروپا کې د مهاجرو حالت داسې یو غټ بشري ناورین او بحران وبالو چې حل کول یې په نړیواله کچه د هغه په وینا همکارۍ ته اړتیا لري. بان کې مون چې پرون د شنبې په ورځ په روم کې د منځني ختیځ د مهاجرو یوې موقتی پناهګاه کې د مهاجرو سره کتل ویل چې دغه خلکو سرګوزش او قصې دردونکې وي او هغه غوښتل چې د هلو امیدونو احساسې راژوندې کړي. بانکي مویل په دې د ښه اګا دی چې د اروپایي اتحاد غړ ملکونه له غټو چیلنجونو سره مخ شوي دي، خو غوښتنه وکړه چې د دغو بېوزلو خلکو سره د انساني عاطفې له مخې چل چلند وشي او کوم خلک چې د دوامداره جنګونو، نیستۍ او لوږې له امله اروپا ته مخه کوي بې له کوم تبعیض نه باید ورسره انساني سلوک وشي. له بلې خوا د عفو نړیوال سازمان د اروپایي اتحاد په مشرانو غږ کړی دی چې د خپلو جغرافیوي سرحداتو د خوندي ساتلو په اړه د تشویش درلودلو په نسبت باید د مهاجرو بشري حقوقو ته زیاته توجه وکړي. د عفو نړیوال سازمان د بیانیه په داسې حال کې خپره کړې ده چې د جرمني صدر اعظم ترکیې ته سفر کوي او وړاندیز کړی دی چې اروپا باید له منځني ختیځ او آسیا نه د مهاجرو د سیلاب د مخنیوي په خاطر له ترکیې سره مرسته وکړي چې هلته آباد کړي او د اروپا نه واړي. نن سهار په محلي وخت یو ډیر خطرناک سمندري طوفان د فلیپین ساحلي برخې وځپلې او د چارواکو سره د هغه هیواد د لوزان په ټاپو کې د تباه کوونکو سیلابونو د راوتو ویره را پیدا شوې ده. چارواکو لوزان ته د هوایي الوتکو پروازونه فسخ کړي او د ساحلي سیمې د اوسېدونکو نه مخکې غوښتي چې له خپل کورونو ووځي، ځکه د ویره موجود ده. هغه کلي به اوبو لاندې کړي چې ټیټ پراته دي. د موسم د اټکل ماهران وایي چې د ټایفون کوپو په نوم دغه تباه کوونکي سمندري طوفان سره په یو ساعت کې د 200 کیلومتر پر رفتار باد او جاکړ ملګری او نن سهار د یکشنبې په ورځ په محلي وخت ساحلي سیمې وځپلې. 600 سانتي متر باران د ورېدو اټکل شوی دی. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری وایي چې د نړۍ ثبات او استحکام په مستقیمه توګه د نړۍ د چاپیریال له بدلون سره تړلی دی او د چاپیریال بدلون په نړیواله کچه د میلیاردونو انسانانو لپاره د غذایي موادو په مسؤلیت هم منفي اغېزه غورځوي. جان کیری دغه خبره د شنبې په ورځ د ایټالیا د میلان په ښار کې په یو نړیوال زراعتي کانفرنس کې وکړه. یو جرمنی ښځه چې په افغانستان کې د سړو تښتونکو لخوا تختول شوی وه د حوالو ولقین آزاده شوې ده. د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر اشټاین مایر د شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل دغه ښځه چې دوه میاشتې مخکې تختول شوی وه آزاده شوې ده. هغه نور تفصیلات ورنه کړل خو د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو او د ناټو مننه وکړه چې دغه ښځې په آزادولو کې له ناټو سره له جرمني سره مرسته وکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو د خبرونو نو ورسته به وس رپورټونه راوخلو. امریکایان هغه سوریي مهاجرو ته هرکلی وایي چې د سوری جګړې به کور کړی دي او د مهاجرو په کمپونی کې میاشتې او ځینو لا کلونه تیر کړی دي. د امریکا غا خبرال ګریګ فلکس د هیوستن نه دا رپورت را لګل دي.
اته کلن یزن نجر په خپل باندې انګلیسي نه دزدا خود خپل کورنۍ لپاره هغه ترجمانی شروع کړی ده. دی وایي
ان سکول آی ټول ایوریبډی آی ډونټ نو انګلیش بٹ ناو ام بین ګډ.
زه چې کله ښوونځي ته لاړم نو ما هلته هر یو کس ته ویل چې زه په انګلیسي نه پوهیږم، خو اوس رورو زه په انګلیسي ژبه باندې پوه شوم. زه لا تر اوسه پورې په انګلیسي کې خبرې نشم کولای، خو چې خلک څه خبرې کوي په هغه پوهیږم. د هغه پلار عابد نجر په انګلیسي باندې نه پوهیږي او په دې وجه باندې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. د هغه زوی یزن نجر وایي
ان ډډي دزنټ نو وير ټو ګټ ا ګو.
لکه چې بس راشي او ما خونځي ته بوزي نو زما پلار په دې نه پوهیږي چې د بس ډرایور ته څه وایي چې زما زوی چرته ځي. عابد نجر په سوریا کې په یوې وړې کمپنۍ کې کار کوي. سلور کال مخکې هغه د سوریا د کورنۍ جګړې د لاسه اردن ته پکړه کولو مجبور شو. د هغې نه وروسته د اتم میاشتې مخکې د یو نړیوال پروګرام د لارې امریکا ته راغې. اوس اتم میاشتې وخت کیږي چې د په هیوستن کې اوسېږي.
انا بده بس وجه رساله خاصه.
We thank the American people for allowing us to start a new life here. The American people are
mananak
to we are trying to adapt.
زمو غوندي خلکو لای زای ور کړی دی چې دلته راشو. د امریکا خلک په یو بیل ترز باندې ژوند کوي او مون کوشش کوو چې په دغه طریقو ځان پوه کړو. هغه وایي چې زه کار کول غواړم چې د خپل کورنۍ مرسته وکم، خو تر اوسه پورې هغه څه کار نه دی پیدا کړی.
I am looking for work but they say they cannot hire me because I do not speak English.
زه لګیا يم ځان له کار لټوم، خو دا ځکه ډیره مشکله ده چې مالا انګلیسي نه راځي. د نورو هیوادونو نه هم ډیر مهاجر راغلي او آباد شوي دي. په هیوستن کې د انګلیسي ژبې برسیره ځینې کسان شته چې سپینیش، چاینیز، ویتنامی او عربي ژبه وایي. عمر شیش خانی چې شاوخوا دیرش کاله پخوا د سوریا نه امریکا ته راغلی دی، هغه وایي چې زه د سوریایي مهاجرینو په مشکلاتو باندې پوهیږم. د سوریا کلتور د امریکا د کلتور نه ډیر توپیر لري او په دې وجه باندې دا ډیره مشکل شي چې د یو بل کلتور نه څوک راشي، هغه لپاره دا ډیر وخت نیسي چې د ژوند په دې طریقو باندې پوه شي. د عبد نجر په شانتي نور هم ډیر کسان دي چې د سوریې نه په کډه کولو باندې مجبور شوي دي. د سوریې زیاتره مهاجرین ګاونډي هیوادونو ته په کډه شوي دي، خو ځینې بیا امریکا ته هم راغلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس په دا بل رپورت راوخلو. په داسې حال کې چې په اسرائیل کې په چاغوکانو باندې د خلکو وهل دوام لري، دوه تنه په بیت المقدس کې او په شاوخوا کې ووژل شولو، او دوه تنه نور د اردن د سیند لویدیځ غاړې د هبرون په خارګوټو کې ووژل شولو. په هبرون کې د چاقو وهلو د درېمې حمله نه وروسته پنځم فلسطینی ووژل شو، مګر چارواکو په دې هکله څه نه وایي چې دغه فلسطینی ووژل شوی دی یا نه. خبریال رابرت برګ ګر په دې باره کې له بیت المقدس نه دا رپورت را لېږلی دی. په چاخوګانو باندې د یو شمیر حملو نه وروسته اسرائیلي عسکرو د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې په فلسطیني احتجاج کوونکو باندې وښ کې بهغونکې ګاز استعمال کړ، چې په دې کې د هبرون په خارګوټو کې دوه حملې هم شاملې دي. پولیس وایي یو فلسطیني کوشش کاوه چې یو یهود ناقل په چاقو ووهي چې وسله ورسره وه او هغه ووژه. مخکې له دې نه چې قاتل وویشتل شي او ووژل شي، یوې فلسطیني ښځې اسرائیلي پولیسه په چاقو وهله. دغه تاوتریخواله یوه میاشت پخوا د بیت المقدس په جومات کې نه پیښ شو چې یهودي حرم شریف بولي. فلسطینیانو په یهودو تور لګوي چې غواړي د الاقصی د جومات انګړ ونیسي.
اي انسان في فلسطين بيشوف هذه المشاهد طبعا راح يصير فيه الغريزه وحبه لوطنه وحبه للاقصى انه يدافع عن ارضه.
لارا کوڅه کې یو فلسطینی وایي د الاقصی په جومات کې د اسرائیلو د اعمالو طبي ځواب په چاقوګانو وهل دي. اسرائیل په بشپړ توګه هر هغه کوشش ردوي چې غواړي د دغه جنجالي مقدس ځای روان حالات نه بدل کړي. د حکومت نطاق مارک ریګ یو په دې باره کې بیا داسې وایي:
Let's be clear here. This violence is rooted in an irrational hatred. Those mendacious allegations out there that somehow there's a threat to the Muslim holy sites on the Temple Mount.
رازی چې دلته دا خبره خرو خانه کو، دغه تاوتریخواله د غیر منطقي کرکنه سرچینه اخلي. دغلته دا غلط تورونه چې وای د مسلمانانو هغه مقدس او مرکزونو ته غواخ مخامخ ته چې د حرم شریف سره پراته دی، وس دا به اساسه او د خنده ورلد. اسرائیل وسن خپل مرکزونو ته تازه دم په سلګونو پولیس او عسكر استول دي، مګر تر اوسه پورې د تاوتریخواله د منځ په وړلو کې ناکام شو دي. فلسطینیان وایي دغه تاوتریخواله به تر هغه پورې دوام لري تر څو چې اسرائیل د ختیز بیت المقدس د اردن د لیدز غاړې او د غزه د تړانګ اشغال پاته نه ورسول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
اوس به دا رپور در واورو. د ننګرهار په ولایت کې لږ تر لږه 2000 زیانمنې کورنۍ بیړنۍ وو مرستو ته اړتیا لري. په دغه ولایت کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې روانې جګړې توند شوي او زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو نورو سیمو ته کډه شوي دي. زبیح‌الله غازی په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
د سری میاشتې ولایتي مشر ننګیالی یوسفزی وایي که څه هم په تیر یو کال کې د ننګرهار نږدې 2000 زیانمنو کورنو ته مرستې رسیدلې، خو همدومره لا هم بیړنۍ اړتیا لري. هغه چې نن یې په جلال آباد کې د سری میاشتې اونۍ په نمانځغونډه کې خبرې کولې، ننګرهار د افغانستان په کچه تر ټولو زیانمن شوی ولایت وباله ویل وروستیو جګړو دغه سیمه له هر اړخه ځپلې ده.
تر اوسه پورې چې ما ته معلومات ده، د سری میاشتې په شمول باندې شاید دو زره کورنۍ سره مرسته شوی وي، دو درې زره دوی ارزیابي شوی وي، مرسته ته منتظر دي. خو زمونږ چې څومره معلومات دي، ضرورت دا ده چې د شپږ وزره نورو کورنیو سره باید عجل مرسته وشي.
ښاغلی یوسفزی وایي د دوی موندنې ښیي چې دغلته په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه 2000 کورنۍ شته چې ژوند یې له مالي پلوه مرګونی دی.
د افغانستان اکثره خلک کورنۍ که د پېښور نه مرازي دلته پاتې کیږي، د بلې خوانه دلته جنگ جګړو غربت دا څو عمده عاملونه دي چې دلته بشري وضعیت ډېر د تاثیر لاندې راوستی دی، او تر څو پورې که بشري موسسات حکومت په ګډه باندې کار ونه کړي دلته امکان د شته دی چې بشري ناورین نور هم زیات شي.
هغه د ننګرهار په شینوارو کې د روانې ولګې په مسله اندېښنه وښوده او وویل ډېرو کورنیو ته په مړه خېټه ډوډۍ نه وررسي. د شینوارو په ولسوالیو کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د ځایي خلکو ژوند سخت تریخ شوی دی. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم په ډیرو سیمو کې د ځایي خلکو پر وضعیت اندېښمن دی او وایي ملي سوداګر او شتمن دي دغه کورنیو لپاره مرستې وکړي.
هغه دوستان چې د چا وسو توانی که هغه ملي سوداګر دي که هغه شتمن خلک دي، د خپل احساس له مخې باید د سرې مرستې سره کومک وکړي تر څو هغوی بیا هغه بشري مرستې چې بیا د خلکو سره یې کوي پاره کې دغه استفاده وکړي.
په دغه ولایت کې جګړه ځپلې کورنۍ له حکومت او خیریه ادارو نه مرستې غواړي.
زما بستر نه دروړي، ما کټ نه دی روړای، ما د آبادا آبادا خونې ته تلای وار شوی، دا سوي ده زه د یو جوړ جامو سره راوتلی. ما کې داسې خلک شته دي چې هغه له بېګاله د دوړي درخ نه لري، باید چې موږ سره مرستې حکومت وکړه، زموږ سرپناه وکړي.
که څه هم اوس مهال د ننګرهار په ډیرو سیمو کې جګړه نسبي آرامه ده، خو بې کوره شویو کورنیو لا هم د پردیو په مینو کې د غربت او کړاو سختیو ته اوږه ورکړې. ذبیح الله غازی، اشنا رادیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو دا د وسپا دا ورسته راپور دروور او چې وای د اروپای اتحادې مشان په یو پلان قانې شوی چې د هغه لمخې به ترکیه ته 3.5 میلیارډ ډالر او ورسره دغه هیواد اتباو ته اروپا ته د ورتګ ویزه پرته د سفر کولو د اروپای اتحاد د غړیتو په باره کې د خبرو بیا پیل کېدل شامل دي او په بدل کې د ترکیه څخه غوښتنه دي چې اروپای اتحاد ته د مهاجرینو بهیر دي او ودروي خو په لندن کې د امریکا غا خبريال هنري ریجول ان په خپل راپور کې نه وای چې د غوړاندیز په انقره کې ډېر کم په لوین نه ډیر کم په لوین ډیر په لوین نه دی پیدا کړی. خلیل خان به د راپور تاسو ته دروړوي.
د اروپای ته دی له خوا د پیسو ورکولو مقصد د هغو ماجرینو چې دا وخت په ترکیه کې دي هغه ته د ژوند کولو اسانتیاوي برابرول او د ترکیه سره مرسته کول دي. خو په خاوره کې د 2 میلیونو څخه زیات ماجرین دا وخت وسیږي او بل دا چې ترکیه دي دغه ماجرین په خپل واد کې وساتي. د ترکیه سره دغه موافقه د نورو شکولو په نیت دغه یوادت باو ته د ویزینه پرته اروپا ته د سفر کولو اسانتیا او اروپای اتحادیه ته د ترکیه د غړیتوب لپاره بیا خبري پیل سي. د جرمنیس چانسلر انګلا مرکل دغه ملاقات ډیر ګټور وبلی. هغه وویل
هم دی رول گیسپیلت دی Fragen des Geldes vor allen Dingen und die Fragen auch des Eröffnens neuer Kapitel.
هغه وایي د پیسو ورکولو رول لوبولی دی او دغه راز نوی پړاو هم پیل کول پو. مطلب دا چې موږ بیا د ترکیې د غړیتوب په امکاناتو باندې غور شروع کړی دی. خو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ وویل چې د اروپا لخوا د اروپایي اتحادیې د غړیتوب په اړه د خبرو کولو پر وړاندیز کې اخلاص نسته. هغه وویل
بیرچو بزمله اوروپا بیلی مکتسباتو نقطسندا چوک چوک گری کالمش اولکلردیر بیز چوونون اونوندیز.
هغه وایي د اروپایي اتحادیې ځینو غړو هیوادونو ترکیه په دې کې تر شا پرېښودلی چې د اروپایي اتحادیې د قوانینو او مقرراتو سره ځان عیار کړي. ترکیه د ډیرو غړو هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې پرمخته، خو هغه زیاته کړه چې د بده مرغه هغوی مخلص نه دي. ځینې خنډونه پرمخسته او مهمه پوښتنه دا ده چې ترکیه د دې توان لري چې خپل سرحدونه د پولیسو له لارې بند کړي. مرستندویه ادارې وایي چې 15,000 مهاجرین هره ورځ اروپا ته رسیږي. هنګری د جمعې پر ورځ وویل که څه هم دوی د سربیا سره په خپل سرحد باندې اغزنتار لګوي، خو دوی به د کروشیا سره خپل سرحدونه ونه تړي. په متحده ایالاتو کې د انګری سفیر ریکاز مرکنیای د اروپا سره غوښتي چې خپل بهرني سرحدونه دي خوندي کړي. سمدستي فشار شته چې دا ډاډه کړل شي چې د اروپایي اتحادیې شنګن زون ته ننوتل په مقرراتو برابر وي او د قوانینو سره سم وي. پاینی حال کې بلغاریه د یو افغان ماجر د وژنې تحقیقات شروع کړي چې د ترکیه سره په سرحد باندې د پنځشنبه پر ورځ ووژل سو. چارواکو ویل هغه مهال په تصادفي ډزو کې ووژل سو چې کله پولیسو د خبرداري لپاره هوایي ډزې کولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د څو اخارونو د هوا حالت سنتګرات په حساب بلند ډول دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه، نه جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه، دوه قندهار د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 14، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 8، غزنی د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 15، او هرات د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
د خبرونه په پای کې د ساتو مهم خبرونه یو ځل بیا واورئ. ایوا جرمنی خزه چې په کابل کې تختول شوه د سړو تختون کول ولقینا آزاد شوه ده. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف چې ټالو تکو د شنبه پورس په تاس کې په یوې تصادفي حمله کې د یمن د جلاوطن حکومت طرفدار شل عسكر وژل دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف چې کال په مارچ کې په یمن کې هوایي حمله شروع کړې وه، تر اوسه پورې په دغه جنگ کې 4,500 کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې ملکي وګړي وو. نن سهار په مالي وخت یو ډېر خطرناک سمندري طوفان د فلیپین ساحلي برخو ته ورسېد. د چارواکو سره دا ویره پیدا شوې ده چې د لوزان په ټاپو کې به تباه کوونکي سیلابونه راوځي. د نړۍ د رومن کاتولیکانو د فرقې پیشوا په فرانسیس د کاتولیک مذهب په موجوده جوړښت کې د بدلون راوستلو غوښتنه کړې ده. وایي چې د واتیکان مرکزي قدرت او واک د پای ته ورسول شي او په مهمو پرېکړو کې باید د کلیساګانو ستر پادریان زیات واک او اختیار ولري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تا ورسته پښتو خبرونه پاتې ورسته دلته د بلنه درکو د ریخ پرونته چې څو شی به ورسته به خبره شي.